السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شوه د ماسپخین یو بجه روانه غړی کې ز منور شاستا سو قربایم د خبرونه کې بعد سین صوبه خیرپور ضلع کې د پیپلز پارټي په جلسه شوې بیګانی بری تازه حال درکو افغان وزیر خارجه بعد د پاکستان سفر کوي په دې اړه به هم ریپورت اوري د نور یو شمیر ریپورتونو تر څنګه د روانه غړی په دویم نیمای کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو خو د هر سن وړاندې د سات تازه خبرونه اورو چې همکار مجید بابر یو وړاندې کوي.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د سین صوبی په خیرپور ضلع کې د واکمن پیپلز ګوند په یو غونډه د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله اووه کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر تر بره پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه ړومبي بحثونه پیل شي. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړو ته د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دوه کروڑ روپو ترقیاتي فنډونه ورکړي دي. اوس تمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د سین صوبی په خیرپور ضلع کې د واکمن پیپلز ګوند په یو غونډه د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله اووه کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې وسلوال څلور وو او په موټر سایکلونو سپاره وو. د پیپلز ګوند د سین صوبی د اطلاعاتو سکرتر وقار مهدي مشال ریډیو ته ویلي دي چې یاد حمله د پیپلز پارټۍ د سیمه ییزې مشرې نفیسه شاه لخوا په جوړه شوې جلسه شوې ده او زیاتوي
وہاں پہ کچھ دہشت گرد آیا, انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سات لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں جس میں ایک ساتھی بھی شامل ہیں. اور جلسہ
دے وہی جلسہ روانہ ہوا چیزیں طرح گر راغلل او ډزې وکړي. د ډزو پترس کې زومنګ د جلسې و غډونوال و جلسې وې دي. په وجل شو کسانو کې یو خبريال هم شامل دي. د ډزو لکبله دولس کسان جوبل شوي هم دي. جوبل کسان د خیرپور او سکر روغتونونو ته رسول شوي دي.
نفیسه شاه د سین صوبې د وزیر اعلی سید قائم علی شاه لور ده وجل شوی خبريال مشتاق نومیدو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ځل بل پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه ړومبي بحثونه پیل شي. د یاد وزارت یو ویان فرامرز تمنا پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زرمی رسول به ډېر ځل اسلام آباد ته سفر وکړي. د زیاته کړه
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري سو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وسیړل شي.
افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکارو د سند مسوده د 2013 کال تر پایه بشپړ کړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو او سیاسي ګوندونو له دې سند سره مخالفت ښودلې. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره د اتوار په ورځ ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د څانګې مشر د فریاب خان مشال لیډر سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم ټولو غړو ته د سیاسي حلو ځلو توندولو او ترقیاتي کارونو کولو حکم وکړو. د ده په وینا وزیر اعظم د ټولو غړو دپاره د دوه کروڑ روپو د فنډ منظوري هم ورکړه کوم چې به د ولس په خیر ښېګړه لګولی شي. مشال لیډر سره خبرو کې د خیبر پختونخوا سینین وزیر رحیم داد خان ویل چې دا تلسم او نولسم ترمیم نو وروستو زیاتر اختیارات ثبوته راوړي دلی دي او دوی اوس په خشان د ولس خدمت کوي. د ده په وینا دوی وزیر اعظم د روانو ترقیاتي منصوبو او د غلرکی د ولاړو ستونزونه هم خبر کړه. د کومې د حل کولو چې وزیر اعظم تسلا ورکړه. په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو او تر 2014 کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو سپارلو نیټه چې څومره نږدې کیږي، دغه هیواد قوي امکانات لري چې یوې لویې سیاسي شخړې سره مخ شي. په برسلز کې میشته دغه ډله چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومیږي او ځان د یوې غیر حکومتي خپلواکه تنظیم په توګه معرفي کوي، دغه راپور خپور کړی دی. د افغانستان لپاره د دغې ادارې لخوا د ټاکل شوي څېړونکي کینداس رانډی واکس له قوله ویل شوی دی چې دا سریختونی خطر بریخي چې په 2013 کال کې کله چې دغه هیواد نه ناټو ځواکونه وځي افغان حکومت به راپریوزي. ښاغلی رانډی واکس زیاتوي چې دا مهال افغان پوز او پولیس د سخت فشار لاندې او د امنیت چارو د انتقال پروسې ته تیار نه دی. راپور زیاتوي چې په دغه هیواد کې استحکام لا ګواښ سره مخ دی، ځکه چې حکومت شفاف انتخاباتو لپاره په تیارو کې ناکام شوی دی. پرون د ترکی توپخانه په شام کې دننه هغه وخت ځوابي ګولباري وکړه کله چې د شام لخوا ویشته شوی یو ګوله د ترکی په اکا کلی نومي قصبه کې د یو غلي ګودام سره نږدې پریوته. دا پنځم ورځ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د ډزو لړۍ دوام لري. د لړۍ د رواني میاشتې د 3 منټې نه هغه وخت پیل شو کله چې د شام لخوا په ترکی کې دننه یو ګولي 15 عام وګړي وژل. په دې پرونی شوی پیښه کې د کومې مرګ جوبلي راپورونه نشته. په شام کې د حکومت ضد اپوزیشن پلوي د بشري حکومت د سار ادارې ویلي دي چې د ترکی لخوا د غل شوی ګولۍ په یوه شامي قصبي تلابیات کې په هغو ساحو کې پریوتی دي چرته چې د شامي رژیم پر ضد یاغیان وار لمخه د شامي حکومت لخوا د بریدونو لاندې دي. بلخوا د شام حکومتي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون په سرخار دمشق کې د پولیسو هډ کوارټر سره نږدې یوې موټری بمی چاودنې یو کس وجلی دی. راپورونه وایي چې د جارجیا په غربي سیمه کې په ساچینو کلی کې د نړۍ تر ټولو زیات عمر والا ښځه انتیسا خویچاوا د 132 کالو په عمر کې مړه شوې ده. خویچاوا د کال 1978 د جولای د میاشتې په 8 نیټه زیږېدلې وه. د جارجیا مقامي رسنۍ راپور ورکوي چې خویچاوا د دوو نړیوالو جنګونو او شوروي اتحاد د جوړېدو او ړنګېدو عیني شاهده وه. د خویچاوا 12 لمسی 13 کډوسی او 4 کوددی. راپورونو نه د سرګنده چې خویچاوا کلم نشو، خو زیاتوي چې بزرګونو خلک د هغې په جنازه کې د شرکت لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. د مشال خبرونه پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د دیګړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو درلاده د ریپورتونه او پروګرام شامل کړی دی. د سند صوبې خیرپور ضلع کې د واکمن پیپلز ګوند په جلسه بیګا وسلوال برید کې مرګ جوبلا اوخته د یاد ګوند یو چارواکی د پیښې په اړه وایي
وہاں پہ کچھ دہشت گرد آئے، انہوں نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 7 لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں جس میں ایک صحافی بھی شامل ہیں.
د پاکستان سره د سټریټیجیکو همکاریو د تړون په حق لپاره ډیر زر د افغانستان وزیر خارجه د اسلام آباد سفر کوي. د 1300 کلونو راهیسې قبایلی سیمو کې روانې نه آرامۍ د ژوند هر برخه متاثره کړي. د باجوړې جنسي مامون تحصیل لوبغاړي وایي د لوبو هم په خوانې خوند نه دی پاتې.
هغه وخت کې به تماشایان هم خدیر وو. زمون په ګراوند باندې به بهار چمپیونټر کې کېدل. 2002 کې 98 کې بیا حالات خراب شو. نو د حالت د خرابېدو د وجې نه دغه مروسته مونږ ټورنمنټ نه دی کړی.
دا او نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویم نیمایي کې د مشال مرکه کې به واورئ چې امریکایي سفارتکار سوای.
السلام علیکم، زمنم شنده. امریکا حکومت وړي چې په پاکستان کې استخدام ترکی او امن راشي.
د هر ساوریدلو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر نه بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان اسن صوبې په خیرپور ضلع کې نامعلومه وسلوالو د اتوار په شپه د پیپلز ګوند په جلسه ډزې کړې دي، یعنی بیګا شپه. د سیمه پولیس وایي د ډزو په نتیجه کې د یو سیمه ییز خبريال په شمول د جلسې و ګډونوال وجل شوی او 12 نور زخمی شوی دي. په دې اړه نور تفصيل د ظفر کریمی په دې ریپورت کې اورو.
د سیمې پولیس وای پیخه د اتوار په مازیګر هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د سیند صوبې په خیرپور سیمه کې د واکمن پیپلز ګوند په جلسه ډزې وکړې. پولیس زیاتوي حمله کوونکي څلور کسان وو او په موټرسایکلو سواره وو. د پیپلز پارټۍ د سیند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري وقار مهدي مشال رډیو ته ویلي یا د حمله د دوی د ګوند د سیمه ییزې مشرې نفیسه شاه لخوا په جوړه شوې جلسه شوې ده.
وہاں پہ کچھ دہشت گرد آئے، انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سات لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں، جس میں ایک ساتھی بھی شامل ہیں. اور جلسہ
روانہ ہوا چیزنی طرح گر راغلل او ډزې وکړې. د ډزو پترس کې زومنګ د جلسې و ګډونوال وجل شوې دي. په وجل شوو کسانو کې یو خبریال هم شامل دی. د ډزو له کبله دولس کسان جوبل شوي هم دي. جوبل کسان د خیرپور او سکر روغتونونو ته رسول شوي دي. د وقار مهدي په خبره د دوی ځنې سیاسي مخالفین په سیمه کې د دوی مقبولیت نشي زغملی، نو ځکه د ترهګرۍ له لارې د پیپلز ګوند په پلویانو کې ویره خورول غواړي. نفیسه شاه د سیند صوبې د اعلی وزیر سید قایم علی شاه لور ده. نوموړی د خیرپور له ضلع څخه د قامی اسمبلۍ ممبره هم ده. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیې په وینا وجل شوی خبریال مشتاق نومېدو. نوموړی د درتی ټی وی کیمرامین وو. یا د اتحادیې په سیند صوبه کې د خبریالانو په وجنا تشویش څرګند کړی او نن یعنی د ګل په ورځ د مشتاق د وجنې په ضد د وزیر الله هوس مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. د سیند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د یادې پیښې نوټس اخیستې او د سیند صوبې پولیس مشر فیاض لغاری ته یې د پیښې په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. د خیرپور ضلع پولیس مشر عرفان بلوچ مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا د لټون عملیات شروع شوي دي او یو شمیر مشکوک کسان هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه په خبره د پلټنو وروسته به معلومه شي چې پیښه په سیمه کې د قبایلي دښمنیو له وجې او که د بلدیتي نظام په سر د راپورته شوي تاوتریخوالی زیګنده ده. د یادونې وړ ده چې په سیند صوبه کې په دې وروستیو کې د ښاري نظام په اړه پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ګوندونو نوی قانون منظور کړی دی. د یو شمیر سیاسي ګوندونو ترڅنګ سندي ملت پاله ډلې د یاد قانون سخت مخالفت کوي او دغه قانون د سیند صوبې د تقسیم مترادف ګڼي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پز د ډیسټریټ کې
منګل تدې کې چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نن د ګل ورځ ده او څنګه چې موږ درته په سر کې ویلي دي د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به درته د مشال مرکه ورو ورزو د ریپورټونو په لور. افغان چارواکي وایي د خارجه چارو وزیر به یې ډیر زر د پاکستان دوره کوي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري او د ممکنه تړون په حق لا خبرې اترې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان صدر حامد کرزي د دې تړون په حواله ځینې شرطونه وړاندې کړي وو. په دې اړه تفصیل اورو د کابل نه د اسدالله لودین په دې ریپورت کې.
که څه هم افغان ولسمشر له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل په ځینو شرایطو پورې تړلی وبلل، خو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د بهرنیو چارو وزیر د دغه سند د لومړنیو خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرامرز تمنا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د زلمی رسول د سفر په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د خبرو لپاره کاري کمیټې هم جوړ شي.
ډیر ژر به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پاکستان ته یو سفر ولري. په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په مقدمو خبرې وشي. دواړه هیوادونه به په دې برخه کې کاري کمیټې وګماري سو دواړه خیزې همکاري په دقیقه توګه وسیړل شي.
له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند پریکړه څه باندې لس ورځې مخکې په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې وشوه. افغان ولسمشر حامد کرزی تیره پنجشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دغه سند به هغه وخت له پاکستان سره لاسلیک کیږي چې پاکستان د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي او افغانستان ته باید د ترهګرو رالیږل بند کړي. بل خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم رسمي خبرې پیل شي. بیا هم د دغه وزارت ویان فرامرز تمنا
در آینده نزدیک کار خود آغاز بکنه و ای موافقتنامه همکاری
به نږدې راتلونکي که به پر دغه سند کار پیل شي. له امریکا سره د امنیتی همکاریو په سند کې د افغان ځواکونو په سمبالښت، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډو، له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په شمیر او په هغو مرستو خبرې کیږي چې امریکا له افغان ځواکونو سره کوي. د امنیتی همکاریو لومړۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي.
افغان حکومت څه باندې 15 میاشتې مخکې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او هماغه وخت وویل شول چې د امنیتي همکاریو پر سند به هم یو کال خبرې وشي. له امریکا سره د امنیتي همکاریو په سند کې مهمه خبره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو شمیر او د دغو ځواکونو د پوځي اډو موجودیت دی.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د تړون په حواله خبرې کیږي. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپلې مقاله کې لیکي، بلکې دغه مقاله د ځنی افغان سرچینو په حواله لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو دوه میاشتو کې د پاکستان سفر کوي چې پاکستان سره د دغه هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه نورې خبرې اترې وکړي شي. د دې مقالې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپلې مقاله کې د ځینو افغان سرچینو له خولې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو دوه میاشتو کې پاکستان ته په دې موخه سفر کوي چې پاکستان سره د دغه هیواد د مجوزه ستراتیژیک تړون په اړه نورې خبرې وکړي. مقاله زیاتوي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې ولسمشر کرزی د پاکستاني چارواکو سره په دې سلا شوی و چې د 2014 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون ته آخري شکل ورکړي. سور د وړاندې افغان ولسمشر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لپاره لاره حل هواری دی شي چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د ترهګرۍ او ډلو د تلو لاره ونیول شي.
چې تروریزم بند شي، د افراطیت تربیت او لیږدونه افغانستان ته بند شي، د افغانستان تخریب بند شي او دوستي شروع شي. حقیقي رښتینی دوستي شروع شي. اوس موږ کوشش د دوستي وکړو، خو تر اوسه پر سوي نه ده. دا مرحله کې چې موږ دا شرایط پوره وګړو افغانستان کې سوله راغلې وي، د دواړو مملکتو ترمنځ
د دې مخکې د ولسمشر کرزی پاکستان ته د سفر نیټه د روانې میاشتې دویمه ټاکل شوې وه چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، روس او تاجکستان ترمنځ څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړي. خو دغه غونډه د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصرفیاتو له وجې وځنډېده. اوس راپورونه دادي چې د ولسمشر کرزی د دورې نه مخکې د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر زلمی رسول اسلام آباد ته سفر کوي او د ستراتیژیک تړون په اړه به د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي او د کرزی د سفر په اړه به ایجنډې ته حتمی شکل ورکوي. مقاله مخکې لیکي چې د ستراتیژیک تړون نه علاوه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د پرمختګ نه هم پاکستان خبروي او بل دا چې افغانستان به د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون په اړه خپل بیله مسوده او پاکستان به خپل مسوده وړاندې کوي. مقاله لیکونکي طاهر خان لیکي چې دغه تړون په اړه د افغانستان اپوزیشن ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. تیر ورځ د افغان ملي جبهه مشر او پخوانی وزیر خارجه عبدالله د پاکستان سره د ستراتیژیک تړون سخت مخالفت کړی و او هم د دغه اتحادیه یو بل غړي فضل الرحمن اوریا یو افغان ټلویزیون سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو چې دا مهال پاکستان په پوځي، سیاسي او استخباراتي توګه د افغانستان پر ضد جنگ پیل کړی دی. نو دا څنګه ممکنه ده چې پاکستان سره ستراتیژیک تړون وشي؟ خو مقاله لیکونکي د ځینې افغان اخباراتو په حواله لیکي چې دا ډول تړون به د امن لپاره د لارو هوارولو کې سودمن ثابت شي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته یې د اکسپرس ټریبیون دغه د مقالې مهم ټکی اورول. بلخوا یو نوې سیډنیز ریپورت وایي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه بهرني ځواکونه وزینو اندېښنه ده چې دا هیواد د ویجاړونکي بحران په لور لاړ شي. د دې ریپورت حال د رحمت الله افغان ناورو
په یو نوې چړنې کې خبرداري ورکړل شوې ده. په داس حال کې چې له افغانستانه د ناټو په مشي جنگي ځواکونه وځي او افغان دولت په 2014 کال کې امنیتي مسولیتونه اخلي، افغانستان د ویجاړونکي سیاسي بحران خواته روان دی. دغه راپور په برکسل کې د بحران د نړیوالې ډلې لخوا برابر شوی چې ځان یو غیر دولتي سازمان بولي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې کارپو کانداس روان اوکس ویلي په 2014 کال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان حکومت چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري ښایي ړنګ شي. د ویلي افغان پوځ او پولیس په پښو ولاړ نه دي او امنیتي مسولیتونو ته تیاری نه لري. افغان دولت لا د دې راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی. په راپور کې راغلي کچېرې افغان دولت ونه توانیږي راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي، د افغانستان ثبات به راتلونکي ګواښ وي. دغه راپور د امریکا په مشرۍ د افغان جګړې د یولسو کلونو د پوره کېدو په مناسبت خپور شوی. دغه جګړه د طالبانو د رژیم د نسکورېدو سبب شوه. طالبانو پرون په دې مناسبت وویل چې بهرني ځواکونه باید د ماتې په منلو سره افغانستان پرېږدي. امریکا په افغانستان کې خپله مبارزه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 پیل کړه چې طالبان یې له واک څخه لرې کړل، چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. بن لادن د سپتمبر د 11مې د برید په تنظیم تورن و. پر امریکا په هغه برید کې نږدې 3000 کسان وژل سوي وو. په دې راپور کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو د ولسمشر کرزي لخوا د واک پر پاتې کېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې دغه مظاهره او لاریون د امریکایي ډرون د هغو بریدونو خلاف و چې امریکایي په دغه سیمو کې د القاعده او نور وسلوالو خلاف بولي، او پاکستان ورته د خپلې خاورې خلاف یرغل او غیر قانوني وایي. دا چې آیا د تحریک انصاف دا مظاهره د پاکستان په اړه چې د نړیوالې ټولنې کوم تحفظات دي هغې ته حقیقت پسند جواب دی او کنا، تفصیل اورو د مجید بابر په دې رپورت کې.
دا چې آیا د تحریک انصاف د لاریون د پاکستان په اړه چې د نړیوالې ټولنې کومې اندېښنې دي هغې ته حقیقت پسند جواب دی، او آیا د دا ډول لاریونونو له وجې به د ډرون بریدونه بند شي او کنه؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
جو انٹرنیشنل کنسرنز ہیں وہ تو ایڈریس نہیں ہوتے
گورا دی لاریون سرا چھکو میں نڑے والے اندیخنی دی ہاگا نہ زوابی گی او نہ دے عمران خان دے تحریک سرا با ڈرون بریدونا بانشی ڈرون بریدونا با ہاگا وقت بانشی کلا چھے دے نڑے والے ٹولنے ہاگا پختنے چھے پا پاکستان کی دے ترہگر اڈالو دشتون پاڑا دی زواب شی او عمران خان یا نور سیاسی گوندونو د هغه ډلو د شتون پړه سترګې پټې کړې دي، او وایي چې په سیمه کې ترهګری د امریکا د شتون لواجې ده. د دې لاریون لواجې به عمران خان او دغه ګوند ته په ملک دننه سیاسي ګټې ترلاسه شي. ډرون خو یو ستونزه ده، خو د قبایلي ولس چې کومې نورې ستونزې دي لکه بېکوري، بېروزګاري او داسې نور، هغې ته به هیڅ ډول پاملرنه ونه شي.
جو ہے نظر نہیں آتی.
د تیرو دولسو کالو راهیسې د پاکستان په اړه چې کومې نړیوالې اندېښنې دي، او په بیا بیا په پاکستان تور لګول کیږي چې نړیوالې جهادي ډلې دغه هیواد کې میشتې دي، پاکستان ولې په دغه اړه رښتونی لاره نه خپلوي؟ د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې چیرمین او د عوامي نېشنل ګوند سینې نائب صدر حاجی عدل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د جنرال ضیاء الحق د دورې نه د پاکستان خارجه پالیسي په دروغ ولاړه ده، نو ځکه نړیواله ټولنه په پاکستان باور نه کوي.
اصل کے بعد یا الگ زمانے میں مشرف زمانے میں زمین پالیسی یقیناً دروخ باندھے ہو، لیکن اس سیاسی حکومت راہ نہیں دے ہوتا تو پتہ دے کہ سیاسی حکومت ہم جمع مضبوط نہ دے حقیقی قوت بول چکتا دے اور دش امریکہ تم پتہ دے اور پھر دنیا تم پتہ دے بدقسمتی دے کہ زمین بدقسمتی زیادہ دے یا کہ بدقسمتی، لیکن امریکے اور دا نیٹو فورسز رویہ ہم لوگوں سے رکھا دے دہشت گرد یاد ہے افغانستان کی کاروائی میں کہیں پاکستان کی کاروائی میں کہیں، لیکن نیٹو فورسز چا بنے اٹیک کئی اگر خل کو القاعدہ اور القاعدہ ماتیاں باندھے اگر ماتیاں باندھے اٹیک کئی کہ کم افغانستان کے آپریشن کئی کم خل پاکستان کے آپریشن کئی آگاہ تب پاکستانی طالبان ہوں آگے خلاف حسن نہ کئی.
دا چی د جنوبی وزیرستان ولس د عمران خان د ګوند دغه لاریون ته په کوم نظر ګوري؟ د محسود د قبیلې یو مشر سردار جمال الدین محسود چې د هغه په وینا سره د سلګونو محسودو په کوټکۍ سیمه کې د عمران خان استقبال ته ولاړ دی، را سره دا نظر شریک کړو.
په صحیح معنی باندې ډېر انتهایي په درنه او ډېر انتهایي په قدر په نظر ورته ګورو. په دا چې په پاکستان کې اولی سیاستدان دی چې دی زمونږ په غم باندې زمونږ سره شریک شو. را روان دی ډرون به بند شي یا نه، خو د ده دغه اقدام چې کم کړی دی دغه ته مونږ په دومره نظر سره ګورو چې مونږ سره الفاظ نه شکې دي په کوم لفظونو کې مونږ د ده شکریا ادا کړو.
د پروفیسر حسن عسکری په خبره دا مهال د قبایلي سیمو نه 15 لکه خلک بې کوره شوي، څه د پاسه 1500 مشران او په سلګونو ولسي وګړي د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې وجل شوي، او د دغو سیمو په میلیونونو خلک د بنیادي انساني حقونو او سهولتونو نه بې برخې دي. د هغې دپاره هم سیاسي ګوندونو لپکار دي چې لاریونونه وکړي.
د عمران خان قبایلی سیمو ته د امن مارچ په حواله د مجید بابر رپورت مو واورید. ډان ورځپاڼه لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ډرون حملو خلاف مارچ سره به د قبایلو د مسلو سهل روزي او کنه دا به د تحریک انصاف پر روان وټونو کې یو کامیابی وګرځي. د دغه مقاله غټ کې د فرخند وزیر ناورو
په ډان ورځپاڼه کې سیریل المیرا د عمران خان په اړه لیکي. هغه یو ځل بیا د ملکی او بهرنیو مطبوعاتو د خبرونو سرلیک جوړ شوی دی. لیکوال وایي په پنجاب کې هغه د وطن سره د مینې خبرې کوي او دا چې پاکستان د غربي نړۍ تر واک لاندې رانشي نو راپاسي چې یو شو او د داسې قوتونو خلاف مبارزه وکړو. په خیبر پښتونخوا کې بیا د امنیت په اړه خبرې کوي. سیریل المیرا لیکي عمران خان داسې فکر کوي چې د ډرون حملو خلاف لاریون کول او جنوبی وزیرستان ته تک به په روانو اوټونو کې یو کامیابی وګرځيږي. فاټا با په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو لاندې په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. قبایلی سیمې د پاکستان په پارلمان کې 12 سیټونه لري. په دغه 12 سیټونو به مخکې په آزاد توګه کاندیدان منتخب کېدل خو اوس به دا د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. سیریل المیرا لیکي خان غواړي په فاټا سیاست وکړي او دا د هغه د سیاسي ژوند لپاره یو ضروری خبره ده. خو دلته باید په دې خبرې وشي چې د پاکستان اصلي دښمن څوک دی، ترهګر څوک دی او له کومه خوا راغلی دی. امریکا ولې په وزیرستان ډرون بریدونه کوي؟ لیکوال وایي عمران خان سره جهانگیر ترین او یا اسد عمر وی چې اقتصاد بخکړي، هغه به غواړي د شفقت محمود په ذریعہ په ادارو کې خواله راولي او د شاه محمود قریشی په ذریعہ د بهرنو هیوادونو سره تعلقات خکړي. خو دا هر څه تر هغه پورې هیڅ معنا نه لري تر سوچ موږ تر هغه لمینځه نوی وړې او هغه جګړې ته مو د پایټکې نوی کې خو دې چې عام کس ورسره مخامخ ته او دا تر هغه پورې نکیږي کله چې پاکستانیانو ته دا معلومه شوی نوی چې د دوی دښمن څوک ته او دغه دښمن له پاکستان څخه واړی. سیریل المیرا وایي پاکستانیان به کله هم په دې پوه نشي چې دښمن یې څوک ته تر سوچ سیاستدانان دوی ته هغه دروغ وایي کوم چې دغه هیواد استابلیشمنت دوی ته خودلې دي او عام لسی د کلونو راهیسې اوري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
قبایلی سیمې د 13 سو کلونو راهیسې ترهګرۍ او دغه پرزد عملیاتو ډېر زیاتې متاثره کړې دي. په دغه حواله باندې د باجوړې جنسي تحصیل ماموند ځایي ځوانان وایي چې دوی نوړاندې حکومت ورته د لوبو سهولتونو یا میدانونو ورکړي وو نه اوس شتون موجود شته. د سپورتس مینیجر د باجوړې جنسي فضل اکبر خلجی بیا وایي چې دا سیمه په خرابو حالاتو کې هم ډېره د نورو سیمونو ډېره خرابه شوې وه او بیا د فنډونو او د پیسو د نشټوالي سره هم مخ دي نو دغه وجه نه ول سره ډېر مرستې کول ممکن نه دي. تفصیل اورو په دې رپورت کې.
تحصیل ماموند باجوړ ایجنسی غریزه او د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره لګیدل سیمه ده چیرته چې د ځای ځوانانو پوینا د لوبو میدانونه هغوی په خپل پښاړو کې جوړ کړي ولې د حکومت څخه یې توقع کوله چې هغوی ته به د کرکټ، والیبال او د فوټبال د لوبو اوزارونه ورکړي. صدیق الله د کرکټ لوبه لوبغاړی دی او هغه وویل دا هغوی د ټولو لوبو لوبغاړي ډیر تکړه دي او ښې ښې لوبې هم کوي. بخسردار نومېږي د کمر سر برخ لوزو وسیدونکي دی وی ویل وړاندې لوبې ډېرې ښې وي ولې د حالاتو له وجې لوبې هم ډېرې کمې شوې.
هغه وخت کې به تماشایان هم خډېرو زمونږ په ګراوند باندې به بهار چمپیونټر کې ټرافي کېدله. 2002 کې 98 کې بیا حالات خراب شو نو د حالت د خرابېدو د وجې دغه نه وروسته مونږ ټورنمنټ نه دی کړی. چوټا موټا ټورنمنټونه کېږي، ټیپ بال والا، هارډ بال والا ټورنمنټ نه دی شوی.
هم د کرکټ د لوبي یو بل لوبغاړی عبدالرحمن وای هغه د آر سی سی لرخ لوزو کرکټ ټیم غړی دی او په بیلابیل وختونو کې یې ګټې هم کړي دي.
نو مشکل خو په اولنۍ دا ده کنه چې د ښار کوم ټیمونه دي کنه هغه ټول ته د سرکار له طرفه ارشین هغه ته د وردیان نواله د ټینګ څه سہولت هغه ټول ورکلې دي بیټونه فیلډونه د کرکټ لاره د والیبال لاره د فوټبال سامان یې هغه ورکلې دي مونږ نن تاسو ته دا شاینه تاسو ته ورینې ملاو شي بل خبره ده چې ټګرونونو ملګه مسله ای
ریاض خان د والیبال او د فوټبال د لوبو لوبغاړي دی خو وايي زیاتره توجه هغه والیبال ته ورکوي هغه وویل هغه به وړاندې ښې ښې لوبې کولې ولې حالاتو د خرابېدو د وجې لوبې هم ډېرې کمې شوې هغه د والیبال د ټیم لړخه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نورو لوبغاړو سره لوبه کوونکو د سوز ځوانانو نومونه هم وښایل
شاید نیمه ده ولی بال ده فکر ده آقا ده پاتا طرف جنگه دل یو زیا ده وارم هم دکم ده آقا جنگه دل ده یو حیات الله نیمه ده آقا جنگه دل
ده ده غازوانانو غختنه و چی باید هاگوی سره دی ده لوبو ده اوزارونو پلر که مرست وشی نو ده غختنه مو ده فاتا سکرتیریت للخا تاکلی شوی سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی ده وران ده کرلا
چی ده علاقه ده غریب علاقه ده و مکنم که حالات هم ده سید پورا تک نو زمونگا تلوث ده کوشش ده چی ده باجور بود گروپ تا مونگا مطلب چرتا چی گیم کیږي او ته دا سامان سہولت ورکو چون کی زمونږ هم بازه وخت ډانس کیمرا شي یا مطلب دا د نزو سم زلګي ما کوم ارګنایزیشن چیزی او سره زو پدا کی ما زمونږ دا ممبر قومي اسمبلی خپل زړه چټان روز زمونږ سره دا وعده کړی دا چې دې کال کې دنه دنه ډیرو ټیمونو ته لوګ سامانونه ورکم چې
دا وو د قبایلی سیمې تحصیل ماموند د باجوړ ایجنسی ماموند تحصیل ځوانان لوبغاړي چې د خپل ستونزو په حواله یې مشال ریډیو سره خبرې کړې وي وخت شوې د ماسپخین دی ونی مبا جا د مجید بابر نه خبرونه سره ټکی اورو
د پاکستان د سینسوبی په خیرپور ضلع کې د واکمن پیپلز ګوند په یوه غونډه د نامعلوم وسلوالو د ډزو له امله اووه کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر سر به له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کېدو په اړه لومړي بحثونه پیل شي. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړو ته وزیراعظم راجا پرویز اشرف د ترقیاتي کارونو لپاره دوه کروڑ روپۍ ورکړي دي. په یو تازه راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې د افغانستان له د ناټو ځواکونو د وتلو او تر 2016 کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو سپارلو نیټه چې څومره رانږدې کېږي دغه هیواد قوي امکانات لري چې یوې لویې سیاسي شخړې سره مخ شي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دیګړې د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کړل او اوس وخت شوه د مشال د مرکه. خو د مشال په مرکه کې چې نن کوم شخصیت دی نو هغه تعلق لري د سفارتکارۍ سره او د سفارتکاري مثال چې کوم د استاذي نو استاذي لپاره کار دی چې هغه کمی سیمه تلاش شي دا خلکو د روایتو د اغي د اقدار او د اغي د دود دستور او د اغي په خاص توګه د اغي په جبه باندې پوي شي او اغي سره د اغي په جبه کې د اغي د روایتو مطابق خبري وکي او اغي ته د خپل هواد او د خپل حکومت او د خپل عوامو چې کوم پیغام دی چې د چا د استاذي توپ کوي د اغي پیغام په سمه توګه ورسي او د خلق پاغي باندې پوي شي. نو د نن ورځې په مشال مرکه کې هم دغه شانته یو سفارتکار ده چې هغه پښتو ژبه یې زده کړې ده او د مشال په مرکه کې زمونږ خبريال خالد خان عمل مکړه ده. راځي چې وښ شو ورته
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره په مشال مرکه کې هغه شخصیت چې هغه پښتو زده کړی ده په پیښور کې په امریکن کونسلیټ کې کار کوي دی په خپل په پښتو ژبه کې خپل پیژندلو کې د دین بعد د دې د جن په حق له پښتنه کو دي کوم کوم ځای پاتې شوی دي د دې ست تجربه دي په خپل پروګرام کې درته میرمن شایانا کریم هر کلی وایو کزمګ
السلام علیکم زمنم شنده او ز امریکای ڈپلوماٹ ایم ز پپهاور امریکای کنسولیٹ کے کرکوم او ز د جلای رہی سے په پاکستان کې یم او ډېر مننه خلید خان صاحب د داسې چې ملمنه په پروګرام کې یم ډېر مننه. او هم زما پښتو مکمله نه ده خو زه به کوشش وکم.
تاسو د پښتو د چانس د کړې وا او د مکلس د کړې وا
ډیر ښه. په امریکا کې د ډیپلوماټانې دپاره یو مکتب شته چې په ورجینیا کې پروت دی، او په دې مکتب باندې د ډیپلوماټانه د هر ژبې ورکړې دي، چې هم د پښتو شاګردان چې پاکستان ته ځي او افغانستان ته ځي، او په دې مکتب په دې انسټیټیوټ په ورجینیا کې ما پښتو زده کړې ده.
د پښتو نه علاوه تاسو له نورې ژبې هم درځي؟
او زه هم فرانسوي ژبې، پرتګیز او اسپانوي ژبې خبرې کولی شم.
تاسو چې کله دلته راتلئ پاکستان ته یا د پېښور د سیمې ته، تاسو په ذهن کې څه تاثر د پښتنو په هکله، د دې سیمې په هکله تاسو څه تاثر لرلو؟
او زما په فکر په له ښه قسمتۍ نه زه داسې تجربه په امریکا کې د پښتنو زده کولو دپاره د نهو میاشتو دپاره و، نو بیا هم په دې وخت کې ډېر معلومات پر صفاقت باندې او په کلتور باندې راکړی و. نو بیا زما په فکر د پښتون ثقافت او د پښتون خلکو دپاره یو ډېر ښه تشخص و، ځکه چې زما په فکر ټول پښتون چې په امریکا کې وو ډېر مهربان خلک وو، او د پښتون ثقافت او د پښتون دودای او د پښتون ژبه، د پښتو ژبه زما په فکر ډېر په زړه پورې دی.
د دې سیمې په هکله لکه پښتونخوا قبایلي سیمې په هکله باندې تاسو څه تاسو چې دا څنګه علاقه بي؟
خو په امریکا کې یوازې داسې معلومات د امریکایي خلکو لپاره، که چیرې څېړنه په انټرنیټ کوئ نو بیا داسې معلومات شته، خو د عام خلکو لپاره چې معلومات په میډیا کې وي عموما داسې معلومات منفي، لږ منفي دی، یوازې د دهشتګردۍ په هکله دی، یوازې د داسې بد موضوع په هکله دی. خو زما تجربه لګه مختلفه و، ځکه چې زه په دې مطالعه په پښتو او د پښتونخوا او د علاقه په امریکا کې زده کړې ده، نو بیا زه خبره وم او د علاقه په هکله ما فکر کاوه چې دا به یو ډېر په زړه پورې تجربه په پاکستان کې باوي، او زما په فکر د داسې علاقه کې انشاءالله زه کولی شم چې په راتلونکي په مستقبل کې زه به لاړ شم، کېدای شي که امنیت حالات ښه شي که نه، خو په ښکاره توګه د امریکایي خلکو دپاره، د امریکایي ډیپلوماټانو دپاره اوس لږ خطرناک دي.
تاسو د خپل ځان خبرو که د عام امریکني لکه امریکایي کس، هغې څه تاثر دی د پښتنو په هکله، د سیمې په هکله تاسو خامخا هغې سره ملو شوي؟
او څنګه زه فکر کوم چې د امریکایي خلکو دپاره، د عام خلکو دپاره یوازې داسې معلومات چې په میډیا کې شته، چې په خبرونو کې شته، او عموما داسې میډیا یوازې لکه د طالبان په هکله دی، یوازې د دهشتګردۍ په هکله دی، یوازې د دمکونه په هکله دی، او ټول داسې شیان ډېر منفي دی. خو کېدای شي په مستقبل کې موږ کولی شو چې یو ښه تشخص د خیبر پختونخوا او د پختون خلکو دپاره، هم امریکي خلکو ته ورکولی شو.
سره مې تاسو خبره وکړه تاسو د یو کم دیر شو کال وی تاسو واده کړی دی؟
او واده شو یم پنځه کال د پاره واده شو یم.
تاسو مطلب چې پنځه کال وړاندې تاسو واده شو؟
او
تاسو خاوند هم امریکایی دی که کوم ځای دی؟
امریکایی دی، او امریکایی شهر دی، او دی هم با پاکستان ته.
تاسو وویل چې تاسو پښتو درځي، پښتو خلکو سره، پښتنو سره مینه کوي، نو د پښتو موسیقي مو اورېدلې ده؟ تاسو پښتو
د پښتو موسیق ډېر په زړه پورې دی، او زما د پښتون موسیق ډېر خوښېږي، او بعضې سندرغاړې لکه عرفان خان او بعضې نور هم ډېر خوښېږي.
سندره ویلی شي د پښتو سندره؟
زه ویلی شم، خو زه ډېر ښه سندرغاړې نه یم، له بد قسمتۍ نه. او زه ویل شم
کوم ویل شه دا چې یو چتا سورې دی دا سول خو پندر کړی دا
او لکه داسه سندره د جنان جنان یو ډېر او تاسره مینا لرم لکه تاسره مینا لرم تاسره مینا لرم کولای موسیک شته
بالکل دا جنان جنان سندره دا ډېر خوله سندره او ډېر خلک خوخي تاسو د کم دلته ملازمت چي دي تاسو دلته چې کوم ځمواري ده دغه پاک لکه خبرو کو دغه د امریکای کنسولیټ چې په پاکستان کې دی یا په پیښور کې دی د لکه د پښتنو د تعلیم د پاره یا د پښتنو کوم طالب علم دي سټوډنټس دي دغه د خګړې د پاره څه قدمونه څه ګامونه پورته کړل
او ډېر قدمونه د پروژې لکه د یو اس ایډ پروژې هم شته او په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا تر اوسه پورې تقریبا او سوا او 50 میلیونه ډالر خیبر پختونخوا ورکړی دی د یو اس ایډ پروژې لپاره
دا څه مطلب دی چې خیبر پختونخوا ته ورکړی
او د امریکای حکومت نه او د خیبر پختونخوا ته د داسې یو اس ایډ پروژې د مختلف موضوع لپاره داسې او سوا او 50 میلیونه ورکړی
کوم داسې سیمې د خیبر پختونخوا چې هغه تاسو خبرو کا چې او سوا 50 میلیونه ډالر دغه پیسې ورکړي دي دا کوم سیمې دي
په ټول سیمه کې د یو اس ایډ پروژې هم شته په خصوصي توګه بازې لوی پروژې شته لکه د ګومالزام او داسې د یو ډېر لوی پروژې چې په د وپدا د لپاره ورکړې دي او داسې د 40 میلیونه ډالر وو
تاسو د کنسولیټ په خیبر پښتونخوا کې او بیا قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د پښتنو طالب علمانو لپاره د تعلیم لپاره څه داسې ګامونه پورته کوي یا پورته کړی دي
او لخه قسمت نه مونږ په کنسولیټ کې د تعلیم لپاره ډېر پروژې او پروګرامونه شته او خصوصي د مکتب جوړولو لپاره د یو اس ایډ پروژې هم شته چې په کابلي سیمو کې د بیا رغولو شوي مکتبونه لپاره او هم د نوې مکتبونه جوړولو لپاره تقریبا 200 مکتبونه په خیبر پښتونخوا جوړ شوې دي د یو اس ایډ نه او هم د موټلیا لپاره شپږ سوه استادان هم تربیت ورکړي دي او دا هم په تعلیم سکتور کې دي مونږ هم په کانسل کې ډېر پروګرامونه د انګلیسي زده کړه هم د بعضي پروګرامونه هم شته لکه انګلیش اکسس مایکرو سکالرشپ پروګرام چې تقریبا څلور سوه ستودنټان شامل دي او داسې هم په کابلي سیمو کې او هم په پېښور کې داسې زده کړه کوي او مونږ هم داسې ډول د فولبرایت او بعضې نورو وسیفې هم ورکړی دي د تعلیم د په امریکا کې د پښتنو هم دپاره ورکړی دي
تاسو د انګلیش اکسس پروګرام خبر وکړه دا په میرټ ورکوي د دې څنګه طریقه کار وي دا چاته ورکوي کوم سکولونو ماشومانو ته ورکوي
او دا پروګرام د لیسې سټوډنټانو دپاره دی کرایټیریا لکه د میرټ باندې مربوط دي چې ماشومان پکار دي چې ماشومان تکراوي او بیا هم پر دوی مکتوبونو کې د دوی استادان خوښ شوي او دا یوازې د صرف سرکاري مکتوبونو نه خوښ
شوې دي مخسر مکه زموږ اوریدونکو ته مدول چې یو اس ایډ یا د امریکای حکومت یا د امریکای خلک په خیبر پښتونخوا کې یا کابل سیمه د پاره څه کارونه کوي یا څه کول غواړي
پر دې علاقه کې ډېر پروژې د یو اس ایډ هم شته او د سړکونو جوړولو د پاره د پاکو سکول وبورو کولو د پاره د کانال او نهرونو نظام جوړولو د پاره او هم د صحت او تعلیم پروژې همشتا د لوی پروژې همشتا لکه د ګومالزام چې 40 میلیونه ډالر د وپټا تا ورکړی دي او دا سه پروژې به 10 میگاوات بجلی د هټي علاقه تا ورکړي
زمیدارانو ته به څه ګټه وي د ګومالزام پروژې
زمیدارانو ته هم دا سه پروژې به مرسته وکړي ځکه چې دا سه نه کسای یا د دا سه پروژې هم یا بل پروژې هم شته چې په خصوصي توګه با زمیندارانو ته مرسته وکړي چې باندې قصي نظام هم جوړ شي او داسې با زمیندارانو ته مرسته وکړي او اقتصادي موقع با ورکړي او تر دیرش زرا زمیندارانو خپل کورنۍ هم ته برام راسته وکړي او داسې پروژې د ډي آی خان ته نږدې دي.
دا خو ډېر ښه پروژې دي او که په دې کې څه کرپشن وشو یا اداري فساد یا خلکو ته څه فایده نه وي نو د دې باندې تاسو چک ساتئ. دا تاسو ته که څوک شکایت وکړي چې دا کارونه صحیح نه دي نو تاسو خلکو ته څه ویل غواړئ؟
که چیرې داسې پرانونه یا اداري فساد وي زموږ غواړو چې خلک موږ ته وایي کچېرې بدنونه وي نو موږ هم پر این جی او باندې هم ډېر سخت قدمونه ورکو. امریکا یې حکومت غواړي چې عام خلکو د داسې پروژې ګټې واخلي نو بیا د دې دپاره موږ یو ټلیفون نمبر د عام خلکو دپاره د پښتون خلکو دپاره چې کچېرې بدنونه یا اداري فساد ګوري نو بیا د دې نمبر تلفون وکي.
بالکل دا خو د کنسولیټ او تاسو د زمواري خبرې تاسو زمواري ده تاسو بیا شخصیت ترازو تاسو چې څومره تعلیم کړی دی داغه پاکلم کراته وي بیا چې تاسو کله سټوډنټ وي نو تاسو په ذهن کې مخامخه دغه چیرې زل وي شم نو زه به بار نه فست زم یا بل نو آیا تاسو چې کم زده کړی دی هغه تاسو د خوخه تاسو تجارب ملوي
او د لیسن اورسته مخوم زما بچلرز په کالیفورنیا نیا کې د پولیټیکل ساينس د پرز د کریډي او د دینا روستاهم پر کالورادو کې پایلات کې په یونیورسيټي اف دنور کې د ماسترز د پرز د کریډا او د بنولا کمی اداره د پر انټرنیشنل اډمینستریشن از د کراو.
لکه تاسو مطلب چې تاسو عمده خوخ جواب دی لکه تاسو په خپل خوخ راغلی
او لکه د ډیپلوماټ کې دلو د پر دا یو اوګدا پر صدا او هم زما وخ چې ډیپلوماټ شوم نو بیا په خوا کې د ډیپلوماټ کډولو لپاره داسې تعلیم کاوه د ډیپلوماټ کډولو لپاره.
تاسو په کوم کال کې د سرویس جوین کړ؟
د ډیپلوماټ په وزرا اتم کال کې شروع شو.
کوم هیوادونو ته تاسو تللی تاسو کوم ښه فارم افیس؟
د ډیپلوماټ په توګه داز ما دوهم پاست او ما ترټولو رومبای پاست په کانګو کې او په افریقا کې او په برازیل او زه هم د تاسې پبلک ډیپلوماسي افیسر هم وو او تاسې د انګلیسي پروژې او د پروژې د خلکو د لپاره هم جوړ شوی وو په کانګو کې.
سو کمپیر کوي لکه هغه وخت هغه ځای جاب او د دې جاب هغه سخت او دا سخت
او دواړو تجربه ډېر مختلف دي کنه ځکه چې دا په افریقا کې وو او مونږ په پاکستان کې یو او زما په فکر سخت نه ده ځکه چې زما داسې ډول روزګار دی خو هیږي او زما د خلکو لکه د خلکو کار کولو سره دا زما ډېر خوښیږي او پاکستاني خلک ډېر مهربان دي او زما په فکر دا کار لکه کار نه دی دا زما خوښ دی او زه د ډیپلوماټ په توګه ډېر خوشاله یم.
تاسو د پاکستان خبرو کې تاسو پاکستان سنت راغلی خامخا یو هیواد کې اوسېږي دا غزه خوراکونه وي دا غزه لباس یاما نو پاکستانی خوراکونه مو خورلې دي
او او زما داسې د دوی خورلې دي او زه ویجیټیرینم زه سبزی خورایم او سبزی خورایم او په پاکستان کې او د پښتنو د لپاره داسې یو ډېر عجیب شی دی کنه لکه خلک واخه خوري او زه واخه نه خورم د لاس کال راهیسه نو بیا هم په پاکستان کې ډېر خوندور ډوډۍ شته د هم د سبزی خوړو د لپاره لکه دال او داسې پالک پنیر او داسې نور هم چنا شته او دا زما ډېر خوښیږي.
سبزیانو کې تاسو کوم خوښتي لکه اوس بینډۍ شو ساګ تاسو خبرو کو پښتانه بینګن باټنګړ خوري سر داسې لیدلی دي چېرته دا پېژنې نمونه
د کوم ډول
لکه دا د سبزیانو نمونه تاسو اورېدلی دي بینډۍ باټنګړ تورې کدو
او کدو او بزینور او زما ډېر د ټول سبزی خوږی او د ټول د پختو
خو دا پختنو ډوډۍ چی نان افغان کوم هغه ډیر زیات مختلف دی
ډیر مختلف سی کنه ډیر مختلف دی خو زما ډیر خوږی او هیڅ مشکل نشته او زه ډیر خوشاله یم له پاکستاني ډوډۍ لپاره. زموږ په کافټیریا کې هم امریکایي ډوډۍ شته. زه هر ورځ د پاکستاني ډوډۍ خورم.
ها دا ډیر ښه خبره. بیا تاسو خبره کوي زموږ اوریدونکو کې تاسو خبره ډیر په شوق کوي ک د امریکای په حق لموي چې اره الته امریکا کې مسلمانان موسیږي د نور مذهب منون کې موسیږي څومره ازادي ده د خلکو ته په خپل مذهب مذهبي رسومات یا عبادتونو کې.
ډیر ښه. او کوم څنګه تاسو متول په امریکا کې په ښکارا توګه ډیر مسلمانان دي او د نورو مذهبونو هم شته لکه خودیان، اسویان، بودیان، هندوان ټول مذهب په امریکا کې دي او دوی په امریکا کې پاین کې په لومړی ترمین کې داسې آزاد شته د آزاد د مذهبي آزادۍ په حق او داسې امریکایي خلکو لپاره د مسلمانانو لپاره د عیسایانو لپاره د هودیانو لپاره د حق شته د داسې مذهب عبادت کول.
لکه خلک مسلمانان هلته جمعتونو ته ځي خپل لمونځ او د جمعې لمونځ کوي داسې بندیزونه خو نشته.
بندیزونه نشته او په کار توګه په د مثال په توګه زموږ په انسټیټیوټ کې د ژبې د ډیپلوماټانو لپاره ډېر مسلمانان شته او هر جمعه د جمال مونځ لپاره مسجد ته ځي او په کار توګه دوی آزاد دي د خپل دین عبادت کولو لپاره.
سره مې داسې یو فلم راغلی دی په امریکا کې چې هغه په وجه مسلمانانو ته او بلکې عام انسانانو ته د هغه جذبات چې دي هغه مجروح شوي دي. هغه د هغه په ضد بیا لاریونونه موکو مظاهره موکو. تاسو څه وایې؟ تاسو د امریکا د حکومت ته اړخه یا د خپل کونسلیټ ته اړخه تاسو څه خیال دی په داسې قسمه خلک یا داسې فلم په هکله تاسو څه څرګندونه؟
صدر اوباما او هم سیکرټری کلینټن میرمن کلینټن ویلي دي چې هم د امریکای خلکو لپاره افسوس شته چې داسې فلم داسې فلم بد دی چې داسې فلم د امریکای خلکو لپاره خبرې نه کوي د دوی نظر نه دی د عامو خلکو لپاره. او هم صدر اوباما او سیکرټری کلینټن ویلي دي چې دا فلم بزار ده، بزتی ده او زمون نه خوهیگی.
لکه ستاسو مطلب داده چه اغی هم داغه خبگان سرگن کرده ده و وی چه دا سی کسما فلمونو اغا انسانیت و نور مذهبونو تا ضرر رسوله ده. که دا مراته وی چه تاسو پختو وای، ډېر خپل پختو وای، تاسو پختو لیکلی هم شه یا پختو لستلی شه؟
او دواره، زه لستلی شم، زه لیکلی شم. زما د پختو لیکلو زما ډېر خوهیږي خو له بد قسمتۍ نه ډېر کتابونه نشته. که چیرې کتابونه وي او زه لستلی شم، زه لیکلی شم.
ستاسو په لابراری کې د پښتو کتابونه یا د پښتو میگزین نشته؟
کېدای شي شته او که چېرې داسې ډول ماګزین او داسې نور کتابونه وي کېدای شي په پېښور یونیورسټي کې د پښتو کتابونه زه به ولولم.
د پېښور په هکله تاسو څه نظر لرئ؟ پېښور څنګه ښار دی؟ د پېښور څنګه خلک دي؟
پېښور یو ډېر په زوره پورې او تاریخي ښار دی کنه. او زما په فکر یو ډېر خو رسم او رواج په پېښور کې دی خو له بد قسمتۍ نه د امریکایي ډیپلوماتانو په توګه لازمي دی چې زموږ په د امنیت حالات له امله ډېر خطرناک حالات دي.
لکه تاسو ډېر بهر نشئ ګرځېدی
په کار توګه د بار کېدای شي په مستقبل کې موږ غواړو انشاءالله امن به راشي.
تاسو چې کله پښتو زده کوله تو ویل تاسو وایئ تاسو لیکلی م شئ تاسو لوستلی م شئ، څه ستونزې تاسو ته مخې وې؟ کوم داسې ټکي و کوم داسې و چې هغه تاسو په ګرانه باندې زده کړه یا داسې مشکلات و؟
ډېرې مشکلات شته کنه. پښتو یوه ډېره سخته ژبه ده خو زما په فکر د لیکلو دپاره او د لوستلو دپاره ډیره ګرانه نه ده. یوازې چې د پښتو د لپاره د پښتو د پاکستاني او د افغاني پښتو مختلف دي، او زموږ په انسټیټیوټ کې دوارو استادان د پاکستان او هم د افغانستان نه وو، او د دوارو ژبو د لپاره لکه ټکي مختلف دي کنه. بعضي هلک متولي دي چې لکه افغانه خبرې کوم رښتیا ده او کنه؟
دا څه چرته شوی ده پښتانه یا پښتو ژبه ویونکي تاسو چرته یو محفل کې هغه استاسو د امریکای خلاف یا د امریکایانو او چیرې دا ته پښتو ژبه نه ورځي او تاسو په څه خبرې کوي او تاسو ته غوږی چې دا وره دا څه چرته شوی دي؟
نه نه شوی. خو لکه قسمته نه زما په فکر د پاکستانی خلکو لپاره چې ما له دوی سره خبرې کولې، دوی هم خبر دي چې زه امریکایی یم کنه، او هم کېدای شي زه زما سره لکه افغانه نه ده پاکستانی نه ده ټول خلک خبر دي چې زه امریکایی یم.
کوم داسې ټکي چې هغه تاسو زده نه کړئ پښتو دایلک یا تلفظ افغانانو بیل دی؟ بیا که دی خو ګورو بیا د قبایل سیمو بیل دی، د یوسفزو بیل دی، د خټکو بیل پښتو ده، نو کوم داسې ټکي داسې و چې هغه تاسو زده کول او هغه تاسو سره مشکلات وغیرې زده کولو کې؟
څنګه ما وویل چې زموږ په انسټیټیوټ کې استادان د ټول سیمو نه راغلي دي، لکه د جلال آباد نه، د کابل نه، د کندهار نه، نو له ښه قسمته نه دوی ټول ټکي موږ ته ورکړي دي. یوازې د پېښور نه، یوازې د جلال آباد نه، یوازې د کندهار نه، نه یو ګډوډ شو کنه. نو داسې ټکي او له بد قسمته نه، لکه یو ټکي چې په افغانستان یو مطلب شته چې په پاکستان کې یو بل مطلب شته، لکه د شکنجه، د مثال په توګه شکنجه په افغانستان کې څه وایي؟ لکه اذیت دی کنه. شکنجه خو په هور کې شکنجه لکه د ترکان د پاره دی، لکه یو اله ده. او فساد څنګه تاسو وویل، فساد افغانستان کې یو بل شی دی چې په افغانستان کې په پاکستان کې مختلف دي کنه. او بعضې مثالونه شته د داسې ډول لکه وظیفه په افغانستان کې یو مطلب دی چې لکه کار دی وظیفه، خو په پاکستان کې وظیفه سکالرشپ وایي، یو بل شی دی کنه. نو بیا د ټول داسې ډول مختلف مطلبونه د افغانستان او پاکستان ترمنز، او د مختلف سیمو ترمنز هم په بیلو سیمو کې داسې مختلف مطلبونه شته کنه.
ډېر خوندورې خبرې دي ستاسو. که په اخر کې مو زموږ اوریدونکو ته څه پیغام ورکوس؟
او داسې پیغام، زه ډېر خوشاله یم او امریکا حکومت غواړي چې له پاکستاني حکومت سره کار کوي د پاکستاني خلکو ګټې ورکولو لپاره، او موږ غواړو چې په پاکستان کې استخدام ترقی او امن راشي.
ډېره مننه د مشال سره د خبرو کولو.
دا و د پېښور په امریکایي کونسلیټ کې میرمن شیانا کریم چې سفارتکاره ده او د خپل هیواد د استازیتوب د خپل ولس د استازیتوب په هیڅ باندې راغلی ده په پېښور کې، او د پېښور د خلکو د پښتونخوا او قبایلي سیمو د خلکو سره د مینې او ښه استازیتوب لپاره یې پښتو جواز ده کړی ده. زموږ د همکار پېښور کې زموږ د خبریال خالد خان سره یې خبرې اترې کولې.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
پختانه پختانه